ساعت لس بجه شوه درنو آوریدون که السلام علیکم زه اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که به وابری چه ده افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې مو اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وتوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نښه کوي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوي دي، خو په دغو عملیاتو کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د تخار درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغا همکار له شارجي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم که چېرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکو، او که چېرته دوی بیټنګ کوي چې دوی له موږ ستر هدف جوړ نه کړي 150 نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شلاوریزه مسابقه د 50 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اواره مسابقو په لړۍ کې مات ورکړه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټۍ په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 14 بریدونو کې د 15 او 15 یا ترمند وسلوال سخت دریس وشل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وشل شوي دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وشل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمن پرمنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج وادونو د سعودي عربستان څخه ملا تړ کړ. د غي وادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې پورت په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمن د رامنته شوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابولو تورن کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلی البادی چې تېره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت تونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسي خبردا چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې له مخې به هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضري کوي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خفګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه. د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی
چا چې د کور زندول دی باید د محکمه شي او قانون منګول د وسپل شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرستې ته تیار دی. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجی او اته دقیقی دی. تاسی زمو شغل آزادی راژیو آورید. آزادی راژیو خبرونی ده سهار پا او بجی پا منزنی چپا دولش پش نیوی پیلیجی ده ماشام تر او بجو پا هم ده غصه پا دوام کوی. ده ماشام لو او بجو روستا پا دی چپا ده امریکا شغ آشنا راژیو خبرونی آوریده شید. لکه سرنگی چی ممخ کیول ده افغانستان اولس مشر محمد اشرف غنی نن ننگرهار تطلالی ده. ده آزادی راژیو خبریال صفی الله ستانکزی په براته وای چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څل لپاره تللی دی. د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې پکې د کابینې ځینې غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي څو شیبې مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې وه البته د څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي. ولایتي شورا، مدني فعالان او خپله دولتي چارواکي هغې غونډې ته ورغلی دی. تر اوسه پورې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمري خبرې روانې دي. د ننګرهار سفر ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له استازو سره خبري او همدارس په سیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي چارواکو تر خبرو وروسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د ده وینا وڅرخیږي. ویل کېږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوې وه چې تمرکز به یې ډیر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیاتم
څرمن صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي وو او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي. او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفین او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل که چیرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضري شي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یې چې دا غي سره خبري وکاو د دې د دغه امادګۍ یا د دغه چې امنلو منګه ارکلی او تقدیر کوم.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنۍ رسنۍ راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړي په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسې اشاره کړې چې خی خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازي له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستی وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلې خوا د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمښت وشي. د دې مرکز لسګونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت نه هیلې ملي وي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنگ خېل خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې ورځ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده ترڅو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني ښکېل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي، یو سیاسي پروسې په توګه دې مطرح کړي. د هیواد یو ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هاته د ښکېلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړې ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
افغان وایي چې که د سولې خبرې دي وکس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کیږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر څوارلس کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي، دوی غواړي ملاتړ وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمیر الوتکې هیواد ته رسیدلي او ځینې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1530 دولت څو الوتکې هیواد ته رارسېدلي، ځینې هم د رارسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاملې سي.
برای بال ثابتی که با استفاده از اشعه لیزر و
هغه نویش دوله الوتکی چه د لیزر د شوا او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوی جمن اته ویش دانی افغانستان ته ورکول کیږي. لدغه الوتکو څخه څلوري افغانستان ته پر رسیدو دي چې هله د رواني میاشتې تر پای را ورسیږي.
لدې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټروم رسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلي او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو لدې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه یې په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست همداراز وایي چې په افغانستان کې دننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوالو متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزاتو او تخنیکي وړتیاو له اړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډېر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسي.
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 728 زیري وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقالي اوس هم پیل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسي.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو 4 کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غنی څه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نه جیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا 4 کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تېر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غني خوست ته په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، رپورټ ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تېرېږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسېدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا رپورټ دای یا ی چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه در کوله کیږي چې واخدای په بوسی.
زم رحمان خبره کوم دنه شکوټ وسیدن کوم او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې ولته چې کرش کوبل کې یا لري خطرنکه او بل مشکل او غوړي چې دای ته نږدې کیږي او نږدې ضرر کوته چا چې د کور زندول دی به دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالی ورسره راټاو شوی، خو زی خلک په کرمی پندوی ماشومان په کلو کیوی خال خال د اوسپنی کټاری مات شوی او د خی ساتنې بندوبسته نشته. د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واحد زای هموایی چې د هوایی ډګر پروژې به ما مات ورته ده.
د خوست هوایی ډګر پروژه لتیرو 4 کلونو راهیسې لخند او ځند سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او کلمو باندې دغه پروژه ځندول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې خلتیا هم موجوده ده. هغه چا دغه پروژه زند او خند سره مخامخ کړی دا هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسمه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرې مانای باید د قاطعیت څخه کار واخلي او دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کار پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیه د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والی صاحب تر اته ګارانتی را کړي چې منسکي به چټلین قراردادی را غیراته او زده و ایران جزیخ ترتیب و نیستی ما تا اتمنان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت ورکم چی کار شد.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې باید دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایی ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامسته شوي کړکیچ په ختمولو کې مرسته وکوي. نوموړي همداراس ټینګار کړی چې که چیرې دا شخړه اوږده شي نو شایي ګټه ترهګرو ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج رضوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کله دغه شخړې باید ترهګر ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغه دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې پر ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تېرو څلورو ورځو کې پاکستان د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې وروسته ډیر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوې او خپل منځي ډیپلوماتیکي اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله وښوده چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکیچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکیچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا ده چې زموږ د ملي ګټو تحفظ وشي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هیواد ونشي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې ترغې وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شو چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په خبرګون کې قهرجنو مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشیه لرون کوونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. دا یادونه ورده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت دی. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبل اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدی نزلی کجکی سنگین خانشین لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رختون نتر لاسګوم په دې نه کې هلمند کې هوایي امارات ته ډېر شدید ضرورت مخه ده د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې امه مرتم علي پلیس کې ځانونه ستکړي دي زموږ سوتیانی په شاروالی کې پرتی دي مرته دي دا کار کوونکي اخو زموږ سوتیانی راکي یا د مرتسلاوی راکي موږ یو میاشت کې انتظار مستلې دي وسلام
زما اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې ما زما د ورپوري چارو کوڅه د غوستنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي کچیر دی د هلمند امنیتي وضعیت تر د خراب سنو کې دا سي چې د کندهار امنیتي وضعیت تر د ډیر خراب شي
زمين له کندهار څخه ما د افغانستان د دفاع وزارت په کورنۍ چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند او زه جدي ونې څنګه نو دا و د فلسفه او تجربې نو وسه سره د وخت او زه سره دې پلان جوړ او عملي دي
د دې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو اوس لاس په جاو د 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استازو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوې دي د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي د ریاض او تهران ترمن پر امن تشوی کړکیچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی او د عراق لومړي وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د خلیج د سیمه سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړې دا به صادق رښتینی دروازه وي
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حق له پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړي د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې بحرین، کویت، متحده عرب امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوی بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیری په سختو ټکو غندل شوی دوی دغه راز ویلي چې دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شروابط لمنځوړي د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر امنسته کولو کې علاقه نه لري ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوي ډیپلوماټیک کړکیچ په اړه خبرې وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شنبه په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سخت دریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایي اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وسلوالو لاس درلود. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سخت دریځ ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سخت دریځ وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښو په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښ کیږي.
دواړه اتمی قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغسې پیشي کیشي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنګول غواړي. په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پریکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته یې ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستانه غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرښوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړ شي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی په خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډاکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نمې خوبانه ساس پنایم نستا یم پدې چل وای بلم پدې چل وای زید ته بلاغ علي زبرک سي زید مونږ غوا خدای خو مونږ هم دې خاورې وکړ مونږ کما سلاس ماشمانم ایران بیران خارولاندې سپېر مېره یان لرو زغ پلا یم هغه ګډا ما ای پېما ما ای بینې ملګر چا د سړی را واستما خاپوړو را واستما مونږ ځل تاس په خاپوړو کما
تروی چلا خو دې په لاس دادی څه وخت راخه د چلا څه وخت نه ایدم
دا ما چر مندل یات
کا پیدا کړی دی
دا کوم درانه کا پیدا سره غړل کو ته باندې وکړی دا
کا مشکل دی واده دی دا
وای واده ته ما دا ته وخت نه باندې شي نه ته وخت
شي نه مثلا دی وخت له
سره شي نه دی وخت
چې واده دی وکړي چې در ته خستی واده
کې چا یې نه واخستی
ولی
نه سي
عجیز او
غریب
که څو کاله مخکې واده کړی
ډیر کاله
مخکې
واده کړی ډیر کاله مخکې واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره جنو کوي دي کالکان
کالکان دي ته جنو کوي
څه باندې ده معلوم
څلور کالکان دي واته جنو کوي
لورګان دي واده دي
واده دي
چیرته واده دي
دا غته افغانستان کې په شمال دي ولا کومل دي لې دي دا کنه
لورګان نه دي خبره نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینسارې ته به څه رقم یو ځون درلودي
کالا وای خو سنگل جای وای وتاي نه نه وتاي په کې مونږ نه پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز مونږ کما غم کلاوري کې کلام مندس
ولې ورکی کې جنمات
ورا چې خبره کړي نه وینم لاندې ولاندې
دې نه ویني ښا
ته غاړه دغه پردی کړې دي
که خیر اوسې
تم خیر اوسې خدای دې عزت لاره
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. لبل خو ایچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې ل وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پین کیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پین کیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي.
دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټونې دومره سپک دي چې کاروونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. تازه وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرنیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه. او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هره رود باندی. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود ده هره رود سر یو جای کیجی. او ویل کیجی چه ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دامنار جور شویدی. یو زرو یو سلو شپوش نویوم کال که ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دغه منار جور شویدی. وای یو سره چه ده استاد و خپل په فن که ده یو معمار و ده ایلی په نامه چه وایل کیجه در سمرقند و ایلی سمرقندی چه در سلطان غیاث الدین غوری لخوا در سمرقند دلت احزار شوی و دقیق مناری در اوه کال پجیریان که جور کردی.
استاد غوری زیتوی چه در جام پر منار دیر کله او ظریف کار شویدی چه پیوش میر برخواید در قرآن کریم آیتونه پا کوفی خط لیکل شویدی.
دریش پیتا نیم متر ارتفاع لري او ده قاعده قطری یعنی دایروی قطری 7 متر ده. او دا منار چه یو دروازه لري چه ده 2 متر دمزک ارتفاع لري. ده پا دروازه چه دنه نشیدم دنه یو مارپیچ زینه لري چه تر آخر بوری رسیجی چه پا آخر که یو دهلیز موقعیت لریده. ده منار گویا پا توک اکی سنته کیجی. ده منار پا شاو خود برجسته خشت ته او کوشی سره ځنی لیکن لري چې وايي په یو مدار د منار د قرآن شریف د نولسم پاره د سوره مریم څخه آیات لیکل شوی دی. نه سوش پوژ اویا کلمه د سوره مریم څخه نه په شاوخوا د منار لیکل شوی دی. او ویل کیږي چې دا منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پی یو شار که در یو شار پی میانسکی موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شوخو کشته دی.
ده نموالی پا خبره چه دست گمان کیگی چه ده منار شوخو چه کم پخوانه خار موجودو پا اغلب گمان سره ده ده فیروزکو تاریخی خارو او ده دول منار پا دهلی که هم ده غوریانو للوری جور شویدی. دا چه ارزخت چه دی؟ غوری وای؟
دا منار خوب پا افغانستان که التا پا نره که تقریبا بی نزیر منار ده مخصوصا پیو پس پات زای که پیو دره که چه موقعیت لری دا دوستان شناسی لنظر دیر اهمیت لری او خواچ محیط آرام و کل چه مثلا دیش کال چلویش کال مخ که چه محیط دیر آرام و خلق داسی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حلت لیدن کول. حتی را پیاده کل چه علی حضرت محمد ظاهرشاه په پینز سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جامت او لاری دیر خراب و پق وقت که در احلا حضرت محمد ظاهرشاه در کاروان یا موتر چپه شد چه وای دوه خدمه یعنی دوه خادم در احلا حضرت حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو سیرون کو سرا یو زای دغ منار تراغی او دغ منار پا نرایوال کچه شهرت ومون. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې دی چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرو سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمقال د دغې منار څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ورواړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتي او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منارو چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فلان د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پرون سږ کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دا تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوږ شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوی. دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دینه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي. باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته د مخکې هغه نه راپاتې شوي دي. باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې مینار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا مینار له منځه لاړ شي.
د د په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپی رسمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منارې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول نه اول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول نه اول امنیت پکار دی، بیا چې هغه ځای پورا خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د هغه ځای جوړ شي، ګر چاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چېرته خلک راشي او هغې ځینه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
د جام منار یو تاریخی منار دی، مگر موږ د منو چې تر اوسه ورته کوم خاص پام نه دی شوی. شاوخوا درې درجه د حریرو د سیند په طرف کوګواله پیدا کړی. سمو د وړاندې د یونسکو لوري د تاریخي ابداتو له ریاست سره په ګډه د رغونې چارې پیل شوې. څلور ځلې هم ترمیم شوې، مګر سږ کال موږ هوډ لارې چې پاتې څلور ځلې بیا ورغو، خو د امنیتي ستونزو له امله مو چارې ځنډیدلې دي.
امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
دارا تیاد ندی چې څنګه او په
خدی پر خون دارا تیاد ندی جسنگا او خدی پر خون بستا دخلی تک خبرا میادی گی چه بس تاپلی دورا باند دانسی لو بکی گی چه بس نبخیشی دازلمی دا سلوی گیچ پس خونزل فو کرا کاگی گوتی ہرا قسم دے کم خل در تجوڑی گیچ بس تاپلی دورا باندے دا سیلو بکی گیچ بس بس کمرا نوخی جدازم دا سلوی